The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ده نن د زیارت ورځ د کال 2013 د اپریل میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار 8 نیمې په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شروع ورځ ده او د شپې 12 نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نن رشید هرکلی بهیم د ټولو ناول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی یو پاکستانی ورځپاڼه وایي په تیر 1400 کالو کې به په اول ځل پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ورکوونکي پیسې په خپل کلیز بجټ کې نه حسابوي د سند صوبایي حکومت د شروع په ورځ یو اعلی افسر په شمول و عسکر د نوکرۍ نه لرې کړي دي دغه فیصله د یو تحقیقاتي رپورټ نه پس شوي چې پکې معلومه شوي دغه عسکر تیر کال د کراچۍ سنټرل جیل نه دوه ترهګر تښتولو کې مرسته کړې وه روس وایي د شام په خوره ویشتون کې میزایل به راغورځوي سر ترامپ په ځواب کې ویلي روس دې تیار اوسیږي میزایل در روان دي اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره یو پاکستانی ورځپاڼه وایي په تیرو 1400 کالو کې به په اول ځل پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ورکوونکي پیسې په خپل کلیز بجټ کې نه حسابوي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي دا فیصله د پاکستان د خزانې وزارت د کال 2013 او 2019 لپاره د کلیز بجټ په اړه یو غونډه کې کړې ده امریکا به هر کال پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره 971.5 میلیونه ډالرې ورکولې خو د تیر یو کال راسې امریکا دغه امداد ځنډولی دی ورځپاڼه د سرچینو له قوله لیکي چې چارواکي دغه فیصله د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی پاکستان سره تاوجنو اړیکو په تناظر کې کړې ده د سند صوبایي حکومت د شروع په ورځ یو اعلی افسر پولیس افسر په شمول و عسکر د نوکرۍ نه لرې کړي دي دغه فیصله د یو تحقیقاتي رپورټ نه پس شوي چې پکې معلومه شوي دغه عسکرو تیر کال د کراچۍ سنټرل جیل نه د دوه ترهګرو تښتولو کې مرسته کړې وه تیر کال د لشکر جنگ وی دوه لوی ترهګر شیخ ممتاز عرف فرعون او محمد احمد عرف منا نومي ترهګر تښتېدلي وو په دغه اړه پلټنه کوونکي کمیټې خپل رپورټ کې ویلي چې دغه پولیس عسکرو دوی سره لاس لرلو او په 15 پولیس عسکرو باندې پر دې جرم هم عاید کړی شوی دی دغه ترهګر په کال 2013 کې د 16 کسانو د وژلو په جرم کې نیول شوی وو د امریکا خارجه وزارت ویلي په هیواد کې به پاکستانی سفارتکارانو په سفر کوم بندیز نه دی لګولی د شروع په ورځ د سټیټ ډپارټمنټ وضاحت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان او هندوستان کې یو شمېر مطبوعاتو په خپلو رپورټونو کې لیکلي وو چې صدر ټرمپ انتظامی حکومت پاکستان چارواکو ته ویلي امریکا دننه د پاکستان سفارتخانې او کنسلګرو عمله به بغیر د اجازت نه د خپلو دفترونو نه د 40 کیلومترو نه زیات سفر نشي کولی دغه مطبوعات رپورټونو کې ویلي شوي چې پاکستانی سفارتکارانو به دغه بندیز د مئی په میاشت کې عملي کیږي خو د سټیټ ډپارټمنټ چارواکي دا نه دي ویلي چې داسې قسم بندیز د لګولو امکان د مئی په میاشت کې شته او که نه صدر ټرمپ خبرداری ورکړی روس دی باید تیار اوسي میزایل در روان دي صدر ټرمپ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د روس سفیر په لبنان کې ویلي وو چې ځواکونه به هر هغه میزایل په نښه کوي او غورځوي کوم چې په شام باندې ویشتلی شي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شروع په ورځ په یو ټویټ کې روس ته وویل تاسو باید له هغه چا سره ملګرتیا ونه کړئ چې په کیمیاوي وسلو خلک وژني او د خپلو خلکو وژلو نه خوند اخلي د صدر ټرمپ ټویټ په یو ځواب کې کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ د شروع په ورځ وویل په شام کې ټولې ډلې باید داسې کارونه ونه کړي چې د کوم له وجې په سیمه کې ناامني راشي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي اسرائیل به ایران دې ته نه پرېږدي چې ایران شام کې دننه خپل پوز وساتي ښاغلي نتنیاهو شروع په ورځ دغه خبرداری د روس صدر ولادیمیر پوټن سره په ټلیفون کړی نتنیاهو د دفتر نه په دغه اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړی شوي، خو کریملن نه خپور شوی بیان وای پوټن ویلي د شام خپلواکي ډیره مهمه ده او د هغې احترام پکار دی. پوټن په اسرائیل ټینګار وکړو چې داسې ګامونه نه اخلي کوم چې د شام امنیت ته نقصان ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ریډیو ریډیو ته غوږ کې تاسو خبرونه واوریدل او سره زو د خپل خبرونو اورنی رپورټ ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان به د امریکې نه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې پیسې امداد اغستلو، خو تیر یو کال نه امریکې دغه امداد ځنډولی دی. اوس څه کال چې کم کال 2013 او 2019 دپاره پاکستان خپل بجټ تیاروي، دغه بجټ کې پاکستان هغه پیسې نه دي حساب کړي کوم چې دوی نه تیر 1400 کالو کې د امریکې نه ترلاسه کولې. د دغه اثرات پسوي او دغه ولې دغه ګام پاکستان ولې اغسته دی، په دې اړه باندې مونږ د خپل همکار پیوز زبیر شاه نه څو شیبو وړاندې په تیره خپرونه کې د هغه نه څېړنه اخیستې وه، هغه نه ځان پوهه کړې ده د هغه جواب څه رنګ و.
شپاړس کالونه چې کله نه دا جنگ شروع دی 2001 نه پاکستان ته دوی 9.5 میلیون ډالر به دوی هر کال ورکول، هغه ټوټل جوړیږي $3.5 میلیون. خو دې کال چونکې هغوی په بند کړل صدر ټرمپ چې دا کوم کال تیر شو، په دې کې دا پیسې نه دي ورته ملاو شوي او دې نه داسې اندازه ښکاري چې دا به داسې زر دوی نه ورکوي او پاکستان په دې پوه شوی دی چې امریکا نه دی خیال چې دا به دې کال له هم ورکي. نو دوی اوس په خپل فارن چې کوم دوی اوس اسټیمیټ کوي تخمینه به لګوي د بجټ والا، په هغه کې دوی نه دي اچولي، په دې چې دوی ته پته لګېدلې ده چې دا شی نه ملاویږي او چې څومره پورې دې پوره کولو کې څه ده، نو دا به پاکستان ته ډېره ګرانه شي، په دې چې په دې ټیمه نه دی خیال چې پاکستان ته څوک دومره پیسې ورکي. ورسره ورسره پاکستان چې کوم دی دوی کوم فارن ریزروز دي هغه اوس په دې مارچ اخره پورې دا 11.1 بلین ډالر او دا تر شی 2 میاشتو امپورټ چې کوم بل وي هغه پرې کولی شي. نو پاکستان چې دی شی هغه کوالیشن سپورټ فنډ، نو دوی چې کوم بارني اکاؤنٹ دی هغه فارن اکاؤنٹ چې ورته وایي هغه باندې ډېر زیات پریشر دی او دوی په بجټ چې کوم فارن ریزرو چې کوم دی هغه به ډېر متاثر شي او پاکستان معیشت چې کوم آلریډي ډېر پریشر دی هغه باندې نور هم هغه فشار پہ زیات شي.
صحیح کومګو ګورو د پاکستان کوم وسنی حکومت چې دی هغه به ډېر 300 میاشتو کې هغه ختمیدونکي دی او نن چې د اپوزیشن لیډر او د وزیر اعظم ملاقات شوی دی، نو په هغه کې هم اپوزیشن لیډر کم خورشید چا چې کم چې د پیپل پارټۍ سره تعلق لري هغه دا ویلي دي چې پکار دی چې حکومت صرف د 100 میاشتو بجټ جوړ کړي، په ځای د دې چې د ټول کال بجټ جوړ کړي، ځکه چې نوې حکومت راځي هغه خپل حساب بند کړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا که پارټي بدل شي، نوې ګوند راشي، نوې حکومت راشي، نو دا فیصله به دوی واپس واخلي او دوی به خپل بجټ څنګه برابروي؟
نه نو اوس پورې خو بالکل څنګه دا میټینګ شوی دی هغوی دا ورته وایي اپوزیشن اسپیشلی خورشید صاحب چې کوم لګه کې دا وایي چې تاسو 4 میاشتو بجټ جوړ کړئ، دا اینم تاسو دا وایي اسې وکړي، ولې چې دوی کوم خپل ټرم دی هغه په 31 مئی باندې به ختم شي په مئی اخر کې، نو چې ختم شي نو دوی دا وایي چې دا خطره ده که فرض که تاسو پوره یو کال بجټ جوړ کړو چې کوم نگران حکومت به راځي، نو هغوی کېدی شي دا بهانه جوړه کړي چې دا یو کال موږ سره بجټ دی او موږ دا بجټ کول کېدی شي هغه حکومت الیکشن ملتوی شي او دا کیسه اوږده شي. نو په دې وجه نه دوی په دې ریږي او دوی وایي چې ولې مسلم لیگ نون په داسې ټیم دا کار کوي چې هغوی ته پتم ده چې دا آئینی تورم ټیک نه دی. نو دا دلته بحث روان دی او موږ به ګورو چې دا کوم منسٹر دی مفتا اسماعیل دوی به اوس دا میټینګونه راخیستي دي، خو چې کوم کوالیشن سپورټ فنډ دی دی بندې دل او دا په بجټ کې نه اچول دی نه ښکاره ده چې پاکستان ته دا اندازه شوې ده چې داسې نږدې ټیم کې به امریکا دوی ته دا پیسې ورنه کړي چې کوم آلریډي دوی لګولې دي. او مفتا اسماعیل دا خبره هم کړې ده چې امریکا دوی ته 9 بلین ډالر به ورکوي هغوی لا نه دی ورکړي امریکې، خو دا دی چې ما څنګه وویل چې په بجټ او معیشت باندې به د ډېر غټ اثر وي.
صحیح، د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو باندې به د دې فیصلې څه اثرات وي، او تاسو څه ګڼئ راتلونکي انتخابات کمپټول ټاکنې چې کیږي د دې باندې به څه اثرات وي؟ آیا مسلم لیگ نون ګوند کم چې واکمن ګوند دی دا صرف عوامو ته دا ښایي چې موږ د امریکې خلاف لګیا یو، د امریکې د غلامۍ نه وځو، موږ کچکول مات کو، آیا دا صرف یو سیاسي ناره ده، یو سیاسي چال دی، او کنه د دې بس عملي کیږي به؟
نه، ما نه د خیال چې دې کې بس سیاسي چال وي، دا یو بجټري یو ښکارا یو حقیقت دی چې دوی سره دا پیسې مخکې به وي، دوی به اچول خپل بجټ اسټیمیټ کې، دې پرې دوی نه اچوي. ولې نه اچي؟ ولې چې یو کال واره خو دوی پاکستان ته بند کړی دی، پاکستان ته چې کوم فوجي امداد دی هغه کې دا کوالیشن سپورټ فنډ دی هغه ورنه بند کړی دی، او دوی ته داسې ښکاري چې هغه هم نه ورکوي او مخکې به هم نه راکوي. نو دوی اوس چې کوم بجټ دی هغوی نه مخکې به خلکو داسې اندازې به ورکړي، هر حکومت به کوشش کولو چې دوی هغه زیات وښایي. اوس دوی حقیقت پسندانه یو هغه کړی دی او کې دا ویلي دي دا پیسې موږ ته نه راځي، نو موږ ولې بجټ کې واچوو؟ او چې دا اوس لرې شي دوی به اوس ګوري چې نورې کوم ځینې دوی دا پیسې پوره کوي. خو ما نه دیکھا چې دې کې دوی سیاسي چال دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیور ریډیو ته غوږ کې، تاسو زموږ د همکار پیر زبیر شاه خبرې واورېدلې چې څنګه د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې راتلونکي بجټ یعنی کال 2013 او 2019 کې هغه پیسې نه حسابوي، هغه پیسې نه شپاري کوم چې دوی د امریکې نه دوی ته د امداد په توګه ملاوېدلې. او څېړونکي وایي د دې غټه وجه دا ده چې پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات په وروستو کې ډېر زیات خراب شوي دي، او همدغه وجه ده چې نړیوال مطبوعات په دې باندې زیاتې لیکنې کوي. همدغه شانتې یو مضمون زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته پر راوړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پرتو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ خلاف د تیرو 1400 کالو راسې تود جنگ کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ په مختلفو موقعو اختلافات راپورته شوي دي، خو د وخت د مصلحتونو له سبب دواړو ملکونو د یو بل د زغملو پالیسي اختیار ساتلې ده. خو نن سبا د امریکې او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د دواړو ملکونو تعلقات د ټولو نه لاندې سطح ته راغورځولې دي. د دواړو ملکونو په دې اختلافي تعلقاتو الکترونیکی او پرنٹ میڈیا کې وخت په وخت مضمونونه، مقالې او مباحثې خوریږي. نن د امریکې د سیړنې د مشهورې ادارې هریټیج فاونډیشن په ویب پاڼه د پاکستان او د امریکې د موجوده تعلقاتو پس منظر کې د امریکې د قومي سلامتیا د نوي صلاحکار د جان بولټن په تقرره یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: آیا جان بولټن په پاکستان ورتلو ته تیار دی؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ د پاکستان په لوري د نورې زیاتې سختې رویې اختیارولو په غرض خپله پخوانۍ پالیسي پرېښودې ده، او د پاکستان د ناکردو د جواب کولو دپاره د امریکې مشهور قام پرسته سفارتکار جان بولټن د قومي سلامتیا نوی صلاحکار مقرر کړی دی. جان بولټن د ډیر پخوانه د پاکستان په حق له دا بیانونه ورکوي چې اسلام پسنده تندرو قوتونو د پاکستان د فوج د مخبرۍ مضبوطه اداره ایسای قابو کړی ده، او د اسلام پسندو جراسیم اوس د پاکستان د فوج په افسرانو کې په خورېدو دي. د جان بولټن په تقرره میډیا کې چاپ شوو خبرونو کې د شمالي کوریا او د ایران په حق له د سخت دریځ په اړخونو هم خصوصي بحث کیږي. مضمون زیاتی چې د امریکې په حکومتي اډانه کې دا قسمه عہدی یقینا چې ازمیخت کې د اچولو والا عہدی وي، او په دې عہده د جان بولټن تقرره ته بهشکه چې پاکستان سره د امریکې د خرابیدونکو تعلقاتو او گاونډي ملک افغانستان کې د امریکې د روان جنگ په تناظر کې کته شي. د هریټیج فاونډیشن په ویب پاڼه چاپ شوي مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د صدر ترامپ د کال 2013 په مشهور ټویټ پیغام کې د پاکستان سره د موجوده حالاتو د ختمولو لور ته اشاره کړې ده. صدر ترامپ خپل پیغام کې یو طرف ته د افغانستان په جنگ کې امریکې سره د ملګرتیا کولو، او بل طرف ته د طالبانو د حقانی نیټورک د پاللو د پاکستان د دورنګ کردار غندنه کړې ده. صدر ترامپ په دغه موقع په سختو الفاظو کې دا خبره کړې وه چې پاکستان به د دې دورنګۍ قیمت یو ورځ ارومرو ادا کوي. مضمون زیاتی چې د صدر ټرمپ نه وړاندینو امریکانو صدرانو د پاکستان د دورنګ کردار د مجبورۍ نه برداشت کولو او د تعلقاتو د خرابېدو لویری په دې هر څه خاموش وو. خو د قامی سلامتیا د صلاحکار په عهده د قاغلی جان بولټن تقرری د صدر ټرمپ د پاکستان په حق له د پالیسۍ د وړاندې خوځولو دپاره ډیر مناسب تن ګڼلې کیږي. جان بولټن یقینا چې د پاکستان په حق له هیڅ قسمه خوشفهمۍ کې راتلو والا چارواکی نه دی. د جان بولټن دا پوخ یقین دی چې د افغانستان د جنگ ډاګي د حقیقت دا دی چې دا جنگ به امریکا که ګټي نو ام پاکستان کې به ګټي او که بیلی هم نو ام پاکستان کې به بیلی. خود دی سره سره جان بولټن دا خبرداری هم ورکړی دی چې پاکستان باندې بې کچه زیات فشار راوړل به پاکستان د ترهګرو ولقې ته بوزي او که سخت دریده اسلام پسندو پاکستان کې اقتدار ترلاسه کړو نو په دې به نه یوازې پاکستان نه د یورپ او د امریکې خلاف د حملو یو مضبوطه مورچه جوړه شي، ولې دا به یو داسې ترهګر ملک هم جوړ شي چې ایټمي وسلې به ورسره وي. په داسې صورتحال کې صدر ټرمپ یقینا چې د پاکستان په حق له د قامی سلامتیا د خپل نوي صلاحکار جان بولټن اقداماتو ته سترګې نیولې دي.
قدمونه اوریدونکو تاسو دغه مضمون واوریدلو. په دغه مضمون کې به یو خبره دا وه چې نړیوال قوتونه دا فکر لري چې پاکستان کې استخباراتي ادارې او نور عسکري کم پوز چې دی، کم نور عسکر چې دي، هغه د ترهګرو د اثر لاندې راغلي دي. اوس په ورستو کې د یعنی پرون د شروع په ورځ د سین صوبایي حکومت یو رپورټ نه پس خپل سلو و پولیس د څوکۍ نه لرې کړی دي، او وجه دا وه چې دغه پولیسو د تیر کال د ترهګرو سره مرسته کړې وه او هغوی د کراچۍ جیل نه آزاد کړي وو. په دغه عقل باندې نور تفصیلي معلومات په دې رپورټ کې زمونږ همکار زاهد کټک وړاندې کوي.
شروع پورس د سند صوبې حکومت د پولیسو یو اعلی افسر سره د شپږو نورو افسرانو د خپلو څوکونو لري کړي، کله چې یو تحقیقاتي کمیټه اوموندل چې د کراچۍ سنټرل جیل نه د لشکرې جنگوي نومي وسلواله ډلې دوه مهم ترهګر تختولو کې دغه افسرانو مرستې کړي وي. شیخ ممتاز عرف فرعون او محمد احمد عرف منا نومي د لشکرې جنگوي دغه دواړه وسلوال کال 2014 کې پولیسو نیولي وو چې پرې تور وو شپېته تنانو مرګ کې ککړ دي، خو بیا کال 2019 د جون په 14 نیټه دوی د جیل نه وتښتیدل. د جیلونو پخوانی افسر کیپټن ریټایرډ پرویز احمد چانډیو په مشرۍ کې د غلړ کې تفصیلي پلټنې وشوې او دا په ډاګه شوه چې دغه وسلوالو تختولو کې د جیل اعلی افسرانو مرستې شاملې وې. د جیلونو اعلی چارواکي سینیئر سپرډنټ غلام مرتضی شیخ او داغه په ماتحتانو د خپلو فرایزونو د غفلت تورونه لګول شوي. پلټنو په راپور کې ویل شوي چې دغه افسرانو د سند پولیسو جرخانجات قانون سرغړونه کړي چې لامل یې دغه سخت دریزه ترهګر تختیدو کې کامیاب شوي. د سند صوبې چیف سیکرټری رضوان میمن لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه دغه 15 افسرانو ته د قانون لاندې چارجشیټ ورکړل شوی.
بلوچستان ته چیرته چې پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس حکم ورکړی دی چې د هغه کس ته زر تر زره ونیول شي چا چې د کم عمره جنې سره واده کړی وو. په دغه عقل باندې نور تفصیلي معلومات راکوي زمونږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
عدالت د 12 کلنې نرګس د درخواست سربېدنه وکړله. 12 کلنې نرګس او د دې ورور و عدالت ته درخواست ورکړي او ویې ویل چې د کل عبدالله د ګلستان اوسېدونکي یو 70 کلن کس دا ادا کوي چې دغه نجلۍ د غوښتې ده. دغه کس و عدالت ته وویل چې دغه 70 کلن کس د خپل کور و مخ ته ډزې وکړې او بیا یې وویل چې ما دا غوښتې ده او په ډاګه باندې موږ ته دړکې راکوي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرل معظم جا انصاري او د کل عبدالله مرستیال کمشنر هم په عدالت کې موجود وو. دوی و عدالت ته وویل چې د پلټونو افیسر څلور شکمن کسان نیولې دي، خو هغه سپریم کورټ په ضمانت باندې خلاص کړي دي. د دغې نجلۍ ورور وویل چې 15 کس جنایتکار چې دین محمد نموژي هغه تر اوسه پورې نه دی نیول سوی. ستر قاضي امر وکړی چې په 10 ورځو کې دننه دغه 70 کلن کس ونیسي و عدالت ته دې وړاندې کړي. د دغه انجلی وکیل سیف الله کاکړ ویل د انجلی اوسم اسکول ویای
انہوں نے کہ ظلم سے تنگ آ کر وہاں پہ قلعہ عبداللہ چھوڑ کے کوئٹہ میں آ کے یہ لوگ انہوں نے رہائش اختیار کر لیے ساتویں آٹھویں جماعت میں پڑھتی ہے
د دغه کس له ظلم څخه دوی تنګ شو چې اوس له قلعه عبدالله څخه کوټې ته راغلي دي او دلته اوسي دغه نجلۍ د اوم اتم کلاس کې سبق وایي دولس کلنې نرګسي پر دې مهال باندې و خبري رسنۍ ته وویل
مجھے اپنا تحفظ چاہیے جسٹس صاحب پاکستان میرے تحفظ میں حفاظت سے رکھے گا
زه د تحفظ غوښتنه کوم د ستري محکمې د ستر قاضي څخه چې ما دي خوندي کې عدالت د عیسائی لژکۍ سره اړه لرونکي ځوان سره د ډلهییز جنسي تیری نوټس واخیستی او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر یې جاري کړی چې د کوټې ښار د نوي کلي په زرغون آباد کې دا پیښه رامنځته شوې وه و بل لور ته بیا د ستري محکمې و درې کسیز بینچ ته د بې درکه سوو خلکو د سازمان مشر نصرالله بلوڅ هم وړاندې شو د درخواست ورکړی چې د بې درکه سوو خلکو ستونزه دا بشری ستونزه ده او د دې زیات اغیزمن خلک له بلوچستان څخه دي و عدالت یې وویل چې تر دې له مخه و موږ ته ډېرې اوږدې د یوه کال نیټې راکولې له عدالت وروسته د بې درکه سوو خلکو سازمان نصرالله بلوڅ وویل چې عدالت و موږ ته ډاډ راکړي چې دغه بشری ستونزه به دوی زر تر زره اواروي او چې کوم خلک په مشکل کې دي د هغو ستونزې به په پام کې نیسي نصرالله بلوڅ وویل چې و موږ ته یې ویلي دي چې د مئی او د جون په میاشت کې به و دوی ته نیټه ورکوي و بل لور ته بیا ستر قاضي ساکب نثار و قاضیانو ته د ګاډیانو د ورکولو د کلی دستوره کې د وینا پر مهال باندې وویل چې په پنجاب او په بلوچستان کې په دواړو کې په عدالتونو کې قضیه ډیرې سوکه دي
آپ لوگوں کو ایکسپیڈیشیس جسٹس پرووائڈ نہیں کریں گے لوگ بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں اس شعبے سے
د وویل چې د پیسلو د زنډېدو زخه خلک له عدالتونو زخه بدزنه کوي خلک تر دیرس کلو پورې دلته انتظار کوي دا ډیره د ویر خبره ده په دې کې د سایلینو نه بلکې زموږ خپلې نیمګړتیاوې موجوده دي دا د عدالت د افسرانو مسؤلیت چې د قانون په چوکاټ کې دننه اساسي مادې په پام باندې وګوري زر تر زره د خلکو ستونزې اوارې کړي و خلکو ته انصاف ورکړي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا
قدم الردن کو تاسو وزو بوزو پیښور ته چرته چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې هغه استادانو ته به سزا ورکوي قید کوي به او مالی جرمانه به هم لګوي څوک چې خپل طالب علمان شاګردان چې دي هغوی ته جسماني سزا ورکوي دغه قانون په اړه باندې تاسو ته تفصیلي معلومات درکو په دې رپورټ کې چې زمونږ خبریاله صادق قاسم شای وړاندې کوي
د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعات او صوبائی وزیر مشتاق غنی پیښور پریس کلب کې مطبوعاتي کانفرنس په محل د کابینه غونډې نه پس خبریالانو ته صدا معلومات ورکړلو
قانون کی بدولت سکولوں میں جسمانی سزا کے واقعات کا صدے باب ہوگا ایکٹ کا اطلاق صوبے کے تمام سرکاری اور نجی سکولوں پر ہوگا خلاف ورزی پر 6 ماہ قید یا 50,000 کا جرمانہ یا دونوں لاگو ہوں
مشتاق غنی وای چی کابینہ پا سکولونو کی دا ماشومانو تا ورکیدون کی جسمانی سزا مخنیوی لپارا دیو قانون مسویدہ منظور کری دی قانون سره با دا جسمانی تشدد یا دا وحلو تکولو مخنیوی وشی دا دی قانون نشتوالی لعمل مور او پلار با عدالتونو تا پتلو بانی مجبورو او دا پیخور اعلی عدالت صوبائی حکومت تا پا دی مسئلے باندی دا جامع قانون جوڑولو ہدایت ورکڑو او هم دغه حکم پرنا کی دا دی قانون دا مسویدہ جوڑ شوی صوبائی وزیر مشتاق غنی وویل د دې قانون عملداری به د صوبې ټول سرکاري او نجی سکولونو باندې وي او څوک هم یو ماشوم لا جسمانی سزا ورکولو په تور کې اونول شو نو هغه ته به شپږ میاشتې قید او د 500,000 روپو جرمانه یا دواړه سزا کېدای شي د داسې شکایت اورېدنې لپاره د ضلع په سطح کمیټې هم جوړیږي خو یاد دی چې وړاندې نه تیر حکومت په کال 2010 کې د ماشومانو د تحفظ یو قانون د وړاندې نه پاس کړی چې د کم لاندې د جسمانی تشدد سزا هم دغه ایښودلی شوې ده د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر هم دا وایي چې نور قوانین کې جسمانی سزا په حق لا شکونه دي خو دې مسلې باندې د یو بیل واضحه او تفصیلا قانون جوړول ښایي چې حکومت په دې مسلې باندې څومره سنجیده دی او هغه وایي دا یو ښه ګام دی
موږ سزاګانو ته وګورو نو د شپږ میاشتې قید دی او 500 روپۍ جرمانه ده. نو په دې حالاتو کې او د دې سزاګانو دپاره زما په خیال دا سزا کافي ده، خو دې کې به دا قتل په کار وي چې لکه دا جرم به قابل ضمانت وي او که ناقابل ضمانت به وي که نه. نو دغه ټیکنیکل ایشوز په کې لږ قتل په کار وي، خو لکه دا ده چې دومره بوشي چې مونږ به دا ووایو چې په دې کې د خیبر پختونخوا حکومت یو سپیشل قانون چې دی نو د جسمانی سزاګانو دپاره ځان له راوړو. نو اوس چال پروټیکشن والا چې دی هغه خو صرف یو شک دی که نه، او هغې کې به صرف دغې سزاګانو طرف ته اشاره شوې ده. دا چونکې به یو قانون وي مکمل، نو هغې کې به مکمل ډیټیل وي او ټول اسپیکټس چې کوم دي د جسمانی سزاګانې نو هغه په کې دغه وي. ما کتلې نه دی چې څنګه دی، خو بهرحال زما په خیال چې په کار ده چې دا ډیټیل سره وي که نه.
د پوهانو تر مخه په سکولونو کې د ماشومانو وهلو ټکولو یا هغوی له جسماني سزا ورکولو مخنیوي لپاره یو واضحه او بیل قانون جوړیدل خو یو ښه عمل دی، خو وايي د قوانین عملداري زیاته مهمه خبره ده. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
قدم در اردن کوتا سو ډیور ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګي. د تیر سو کلونو راسی په شام کې جګړه روانه ده، هلته حالات خراب دي، خو د خالد ورځ نه دغه حالات نور هم خراب شو، ځکه چې ویل کېږي یو مشکوک کیمیاوي برید تر سره شوی چې پکې لګ تر لګه 30 کسان وژل شوی دي. دا غي نه پس صدر ترامپ اوس هم خبرداري ورکړی دی روس ته، کم چې هلته کې د شام د حکومت ملاتړ کوي چې تیار اوسیږي میزایل در روان دي. پر دې اقلا باندې نور تفصیلي معلومات په دې رپورټ کې وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د خبره تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې باید تاسو د هغه چا سره ملګرتیا ونه کړئ چې په کیمیاوي وسلو خپل خلک وجني او د خپل خلکو د وجنو څخه خوند اخلي. اخوا روس وایي چې د امریکا میزایل لا د ترهاګرو په نخ کول پکار دي، نه چې د شام جایزه حکومت. د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف هم تیر ورځ ویلي چې په شام کې ټولې ډلې باید د هغه کارونو څخه ډډه وکړي د کومو له امله چې په سیمه کې بې ثباتي راتلی شي. د دغه سو سات وروسته د روس پوز ویلي چې دوما سیمه ته به خپل عسکر استوي. په کومه سیمه کې چې د تیر خالی پر ورځ د مشکوک کیمیاوي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو، روس وایي چې دغه عسکرو د لیګلو مقصد د یادخار امنیت یقیني کول دي. اخوا د شام سرکاري خبري ایجنسی ویلي چې شام د امریکا لخوا د میزایلو دړکې ته د خطرې ټک راپارونکي کار په توګه ګوري. امریکا او د امریکې ګڼ ملګري د تیر خالی دروازه برید زیموار شامی عسکر بلی ول شام او روس ته دغه تورونو څخه انکار کوي، غنی چې د شام صدر بشار الاسد پوس دغه کیمیاوي برید تر سره کړی وي. د امریکا د دفاع سکرتر جیم میتس ویلی چې امریکا په شام کې دغه کیمیاوي برید په اړه اوس هم د استخباراتو جایزه اخلي. نوموړي دا خبره تیر ورځ کړې او ویلي دي چې دوی پوځي تګلارې ته تیار دي چې سره کم صدر فیصله وکړي. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ لاتینی امریکې ته ټاکلې شوې د جمعې دروازې خپل سفر هم منسوخ کړي چې د شام پر رژیم یا حکومت باندې د ممکنه برید اړوند موضوعاتو په حق لا د خپلو غربي اتحادیانو سره مشورې وکړي.
قدم اوریدونکو هم دې سره د ډیو ریډیو سره نه خبرونه سرته رسی. تاسو کولای شئ چې زمونږ د خبرونه تاسو زم په ویب سټ باندې ووري. زمونږ د ویب سټ پر دا وی او ای ډیو دې له علاوه قدم اوریدونکو تاسو په فیسبوک باندې هم دا کتلی شئ. زمونږ د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو، او تاسو کولای شئ چې موږ په ټوئیټر باندې فالو کړئ چې تازه خبرونه ځان خبر کړئ. زمو د ډیو ریډیو همکاران به د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې ستاسو په خدمت کې د تازه رپورټونو او خبرونو سره حاضرېږي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال خپرونې په دې چپو واورئ. زه ستاسو کوربه عدنان رشید، د پروګرام پروډوسر زید خټک او د انجینیر کال سره اجازه غواړم. لوی الله پامان.